د خپل د داسې یو حالت لیدل خپل سترګې غواړي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د جرمنی د کورنیو چارو د وزارت په وینا د پروس شکل د اگست لپین لسم را وروسته چې طالبانو کابل نیولې دی تر 1300 ډیر افغانان جرمنی ته تللې دي. لدې ټلې یو شمیر منل شوې دي، ځینې یې انتظار دي او یو شمیر یې له جرمنی نورو هیوادو ته په دې هیله تللې دي چې د کډوالو په توګه به ومنل شي. جرمنی مجلې دیر شپیګل په خپل تازه راپور کې د جرمنی د کورنیو چارو د وزارت په وینا لیکلی دی چې برلین غواړي هر کال محدود شمیر افغان کډوال ومني او دا شمیره 5000 ته راښکته کړي. په جرمنی کې هغو کډوالو ته د کار زمینه ژر برابري شي چې ژبه زده کړي. په دغه هیواد کې افغان ډاکټر اکرم ملکزی چې له نننه 12 کاله مخکې د جرمنی پښتو ډکشنري تعلیف کړې وه، سږ کال یې د جرمني ژبې اسانه زده کړه په نوم د جرمني پښتو ژبې ګرامر چاپ شو. د ښاغلي ملکزی په باور که څوک ژبه زده کوي نو همدا دوی وسیلې ورته پکار دي، ګرامر او ډکشنري. له ښاغلي ملکزی څخه مې پوښتنه وکړه چې کوم افغانان چې په تیر یوه کال کې جرمني ته تللي دي شایي لویه برخه یې د خپلې ژبې له ګرامر سره هم آشنا نه وي، نو دوی ستاسو له ګرامره استفاده کولی شي؟
ما هڅه کړې ده چې د پښتو ګرامر خو لا پسې سخت دی او چا په ښوونځیو کې سم نه دی لوستی. ما داسې هڅه کړې چې لومړی مخکې د جرمني ګرامر تشریح کړم. زه د پښتو ګرامر ته ورغلی یم، منتا په ډېر ساده ډول باندې نه، د پښتو ګرامر مې راسپړلی دی، له مفهوم مې واضح کړی دی. بیا پښتو مفهوم چې کله واضح شو د هغې نه ته مې ویل چې جرمني کې هم داسې یو شی شته او هغه په دې ډول باندې کې، نو په کرار کرار په تدریجي ډول باندې بیا نو داسې لاره لټول کې جرمني ګرامر ته.
دغه وضاحت چې تاسو وایئ چې واضح مو دا شی لیکلی دی، کېدای شي تاسو یو مثال ما ته راکړئ؟
شبر صاحب، داسې ووایه که مونږ اوس د ټلویزیونونو ځینې اعلانونه وګورو نو چې ګوره هغې کې د میوو دپاره شربتونو دپاره په سندرو باندې اعلان کېږي. سندرې خو په نثر نه کېږي بلکې په نظم باندې کېږي، یعنې په دې معنا چې په اورېدونکو دپاره کتونکو دپاره یو منظوم اعلان ډېر ښه لګېږي ور باندې. نو ما هم ګټه د هڅه کړې ده چې ګرامر کې د نظم د لارې د شعر د لارې یو مفهوم تشریح کړم. اوس به یو بېلګه تاسو ته ووایم. ما مخکې د دې نه چې اوس جرمني ګرامر تشریح کړم، ما ویلې دي چې یو پښتو شعر به وګورو. رحمان بابا یو شعر کې وایي چې کاشکې زه خاورې یری ته ستا د در وای چې قدم د همیشه زما په سر وای. رحمان بابا وایي چې کاشکې زه وای پښتو کې خوای چې زه یم، نو دا وایي څه معنا؟ وایي دې ته وایي چې سړی کله چې خپل ارمان بیانوي، خپل خوب او خیال بیانوي، نو رحمان وایي کاشکې زه وای خپل دا ارمان مې دی چې قدم دې همیشه زما په سر وای، دا هم یو ارمان دی. نو په پښتو ژبه کله چې سړی ارمان بیانوي بیا وایي کاشکې دا وای. نو جرمنی ژبه کې هم داسې شته. په عادي حالت کې جرمنی کې وایي چې ایش وای یا زه وم یا ایش بین، بیا په وای یا ارمان پتی ایش ویره تو وانا ویره بیا جوړیږي. نو په دا ډول باندې مې بیا پښتو ته لار جوړ کړي. یو بل مثال ته به ووایم، د خوشحال خان زوی عبدالقادر خان هغه هم شاعر و، هغه په یو شعر کې وایي چې تللم په خندا خندا دیدار ته، اوسې درومم په ژړا ژړا مزار ته. نو موږ چې ګورو هغه وایي په خندا خندا په ژړا ژړا، دا خندا خندا یو حالت دی چې بیانېږي، یعنی ما خندل زه چې هغې ته تلم زه د خندا حالت کې وم، د خندل اوس چې ځم هغې ته د ژړا په حالت کې یم. نو دغه حالت بیانېدل په پښتو کې داسې کېږي چې خندل نه لام ایسته کېږي، هغې پسې الف راځي چې خندل نه خندا جوړ شي، همدارقم د ژړل نه لام ایسته کېږي الف راځي ژړا. نو دا یو حالت بیان شو په دې باندې. په جرمنی ژبه کې هم داسې ده، کله چې سړی وایي خندلو ته جرمنی کې وایي لاخن، هغې کې بیا یو د همدې مستر سره چې لاخن دی یو ډی اضافه کېږي، دال یا ډی اضافه کېږي، وایي لاخند زه په خندا هغې ته وړم. همدارقم جلول ته ویل کېږي چې واینن یا یعنی ژړل هغه کې یو تیز اضافه کی وای نن ز په ژړا هغه ته لاړم.
ډاکټر صاحب د کوم مثالونه چې تاسو د شعر راکړل ډیر کله فرزن لکه د خندا خندا شړا شړا دغه کلمات په ژبه کې د تاکید لپاره راځي او یا په د شعر ژبه تر ډیره پوری استعاري فکر نه کوي چې ګرامر به سخت شي او کنه تاسو په دې اساس باندې شعرونو ته مخه کړی دی چې پښتانه له اصل له شعر سره ډیره مینه لري؟
خبره مخکې من چې یاده کړه چې یو موضوع په منظوم ډول باندې هلته په سندرو ډول باندې یو خدای چې یو کتاب پرې خوږیږي بل دا دی چې حافظې ته خزي. نو دغه تجربه چې ما وکړه ډېر کسان ویل یاره اوس پوه شوم ښه دا داسې دی، نو ځکه مې دا د شعرونو نه پیل کړی دی.
ستاسو دا ګرامر د کوم عمر کسانو لپاره مناسب تاسو ته ښکاري؟
نو عمر هغه کسان چې پښتو لیک لوست کوي شي او له کتاب نه استفاده کوي شي کار اخیستی شي، نو هغه عمر. نو دا به ووایم چې دا یو څوک چې څوارلس دی پنځلس دی شپاړس دی مقصد یو کتاب ولوستلی شي او معنا باندې پوه شي هغه عمر نه پیل کېږي، او پورې چې څوک نو د مطالعې توان لري کېدای شي څوک څلوېښت دی پنځوس دی حتی شپېته هم وي کېدای شي چې دې کتاب نه کار واخلي.
له ښاغلي ملکسي څخه په مننې. آزادي راډیو ادبي مجله پروګرام په منځنۍ صفه دوله شپږ نیوی په ټول افغانستان کې اوري. پولویتیس کې یو دود دی چې ناولونه څو ډوله چاپیږي. کله یو ناول د خلاصې په بڼه خبرې شي داسې چې کلمات یې هم یو څه آسان شوي وي. له دې څخه هغه خلک ګټه اخلي چې پر ژبه حاکم نه وي. یو نیم وخت بیا د یو ناول متن د ابتدایي دورې د زده کوونکو لپاره ډیر آسانه کیږي او کتاب هم لږ ډیر رالنډوي. د فرانسې د مشهور لیکوال ویکتور هوګو ناول هغه سړی چې خاندي په 1800 میلادي کال کې چاپ شوی دی. د دې ناول لنډیز سیف الرحمن آشنا پښتو کړی دی. په دې ناول کې د بریتانیا د ولسمې پیړۍ د وروستیو کلونو ژوند انځور شوی دی. د هغه زمانه ده چې اشراف واکمنان وو او له خوارانو سره زور زیاتی کېده. د هغه سړی چې خاندي ناول ځوان کیسه لیکوال او ژباړونکي حیات ژوند لوستی دی. د یې کیسه راته کوي.
د گوین پلین په نامو باندې یو ماشوم دی. یو دی اصلا د سلطنتي کورنۍ غړی دی. دی په ماشومتوب کې تختول کیږي او د ده څیره جراحي کیږي، یعنی هغه خپل عادي حالت نه اوړي او په داسې یو حالت باندې جراحي کیږي چې دی همیشه خندنۍ وښکاریږي. دی که په هر حالت کې وي دا ماشوم د سړک په غاړه پرېښول کیږي او د اورفوس په نامه یو بل کس دی په دغه ماشوم ور برابرېږي او له ځان سره یې بیایي. اورسوس سره یو بله ماشومه هم ده د دیا په نامه باندې، هغه په سترګو ړنده ده. اورسوس، دیا او دا گوین پلین دغه د داستان مرکزي کرکټر دي. دوی تیاتر پیلوي او په دې سره غواړي زندگی هم داسې مخکې بوزي. داسې گوین پلین همیشه خندنۍ ښکاریږي نو او په تیاتر کې هم لوبیږي، نو په لنډ وخت کې د خلکو پام راړوي. دوی ځي انګلستان ته. هلته د دوی تیاتر له ځینو ستونزو سره مخامخېږي، نو په همدې حالت کې دوی پوهیږي چې دوی د سلطنتي کورنۍ غړی دی او په ماشومتوب کې تختول شوی او دغسې یعنی څیره مسخه شوې ده. بلاخره دی سلطنتي دربار ته لاره پیدا کوي او هغه وضعیت یا د اشرافو جاو جلال ته سي ګوري او د ټولنې حالت ته ګوري. نو دی د بی وزلو په مدافع اوړي، خو بیا هم هغوی نه سیکانې کولی تر څو له ټولنې سره ښه چلن وکړي یا هغه امکانات چې دوی په لاس کې لري ټولنې ته هم برابر کړي. خو بلاخره دی له دربار راوځي. کله چې دیا ته راځي داسې له دیا سره یې مینه درلوده او هغه له ډېر بد وضعیته مري او دی هم ځان په اوبو کې ډوبوي.
د هغه سړی چې خاندي ناول څه ځانګړتیاوې لري چې کیسه لیکوال حیات ژوند دی پاڼې اړولې دي او لوستلې دي؟ لداور
ویکتور هوګو د خپل نورو ناولونو په سیر په دې کتاب کې هم د واکمن وضعیت پر وړاندې یا پر ضد غږ راپورته کړی، ناره یې کړې ده، لکه د بینوایانو کې څنګه حالت انځور کړی دی، همداسې د یو محکوم وروستۍ ورځ په هغه داستان کې د پګوتین باندې د خلکو اعدامول غندلی دي. نو په دې ناول کې هم همدغسې یو هڅه کړې ده، لکه دوی په دې ناول کې کله چې اشراف سره مخامخی کې وایي چې زه یو سمبول یم، ای د واک تږی یو سترګې مو پرانیزئ، زه د ټولو استازی یم، د بشر د تداوم څیره. وګوره دلته، یعنی هغه خلق دلته سیما گوین پلین یو خندانی سیره ده، همیشه خلکو ته خندان یا خوښ کاری، خو دلته گوین پلین صرف یو فرد نه دی، دلته د یو ټولنې وضعیت دی، ځکه ټولنه به ښایي په هماغه وخت کې هم داسې ظاهرا صحیح سنباله ښکارېده، خو ستونزې دومره ډېرې وې چې د هغوی په زړونو باندې د غم لړې خپرې کړې وې، او په هر حالت کې دوی له هماغه وخت راضي نه وو یا له واکمنو راضي نه وو. نو په دې کې هم هوګو هڅه کړې ده چې دغه واکمن حالت او جریان په ضد باندې یو غږ راپورته کړي، یو څه ووایي. هغه سړی چې خاندي دا هم د ویکتور هوګو د نورو آثارو په څېر یو تلپاتې اثر دی، ځکه تر څو چې د واک تږی وي نو دا نابرابري له خلکو سره ناوړه چلن یا د یو بل حق خوړل او تروړل دا به دوام لري، او داسې تر اوسه پورې دا ناول ژوندی پاتې سوی دی. همدغه یو دلیل هم کېدی سي چې همیشه په ټولنه کې نابرابري وه. او دا
ژوند ژوند حیات ژوند دا اونۍ مو ازادي راډیوي مجله هم دومره وه. تر بلې وي زحمت شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي
ہر سیاح شم دشت دشت میں ٹھیک